Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلی 19 او د سپتمبر 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کړې دي. د سیمې د اوسیدونکو پرون ناوخته د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي خلک سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی. له څو ورځو د طالب سرحدي ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ په ځاځي میدان سیمه کې نښتې کیږي. که څه هم چارواکو د شنبې په ورځ د نښتو د درېدو خبر ورکړی و، خو د سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې وقفهیي جنګ روان دی. د طالبانو امنیتي او دفاعي چارواکو لا رسمن د ځاځي میدان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې له پولې هاخوا هم د دوو پاکستاني پولیساتو ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. رسنۍ یو راپور ورکړی چې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې طالبانو غوښتل دوه پوستې جوړې کړي او پاکستانیو یې مخه ونیوله. ایرانی چارواکو ویلي چې 30 تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې تمه ده د افغان روغتیا پالان، ډاکټران او نرسان د یوې میاشتې په مخه د بیړنیو مراقبتونو یا ICU په برخه کې روزنې ترلاسه کړي. د بیان له مخې د ایران روغتیا سکتور د طالبان د حکومت په غوښتنه د افغان روغتیا پالانو روزنه ترسره کوي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویډا ښار کې کیږي. د افغانستان د ټیم مشري حشمت الله شهیدی کوي چې له څو ورځو راهیسې له ټیم سره یو ځای په ګریټر نویډا کې د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته چمتووالی نیولی. شهیدی تر لوبې مخکې خبرو کې ویلي که څه هم په ټیم کې با تجربه لوبغاړی راشد خان او ځینې نور نشته، خو ډاډه دی چې نورو لوبغاړو هم په خپل هیواد کې فرست کلاس یا د لومړۍ درجې اوږدې لوبې کړي او کولی شي چې ښه ثابت شي. افغانستان یې ډېرې ټیسټ لوبې نه دي کړي او په 15 وروستیو کې یوازې یوه ګټلې ده. بلورته بیا ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو بهر شوی. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه لیکلی چې پیلیز توپوهونکی ابراهیم زدران د ټاپ له عمله د نیوزیلند په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې نشي لوبېدی. په خبر کې ویل شوي دي چې هغه په تمریناتو کې ټپي شوی دی او د اړوندو ډاکټرانو له لوري د بشپړې درملنې او آرام کولو سپارښتنه ورته شوې. کرکټ بورډ لیکلي ابراهیم زدران د چپې پښې خنګری د نیوزیلند لوبډلې لپاره د چمتووالي او تمرین په مهال اوښتی دی، چې له امله به یې نوموړی د نیوزیلند په وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې او د سویلي افریقا په وړاندې د راتلونکي لوبلړۍ برخه کې نه وي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکراین کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. شولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس وخت دی چې د اوسنیو جنگي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي. هغه ویلي دي د او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دواړو په وروستۍ لیدنه کې په یو داسې کانفرنس ټینګار کړی چې روسیا هم پکې ګډون ولري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن د خپلو ارزونو راپور د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. راپور کې څه راغلی؟
دغه راپور کې چې یو لومړنی بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې په لا زیاتو محدودوونکو اقداماتو تورن شوي دي.
په افغانستان کې د افغاني الاصله بندي امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ وایي طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلی دی. امریکایي چارواکي هم د خپلو بندي زندانیانو وضعیت ته اندېښنه لري.
We are deeply concerned about the well-being of America.
موږ د هغو امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی.
یو شمېر ښځینه ورزشکارانې وایي کابل کې د دوی د سپورت ځانګړي ځایونه جوړ شي.
موږ ته هم کوم ورزش کوو نارینه سره یو ځای نه وو زموږ ځایونه بیرو خو د شته حکومت پر اتک سره په ښځو هر اړخیزه بندیزونه لګېدلي.
دغه راز به واورئ چې طالبانو د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې کمیسیون جوړ کړی خو بزګران بیا بدیل کښت غواړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنئ. 15 بجې او شپږ دقیقې کې دونکو راځو د خبری مجلې د سر راپورته. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر نن خپل راپور د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د دې راپور یوه لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو په پاڼه خپره شوې چې پکې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت خورا ترنګلی بلل شوی او پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه مخ په زیاتېدو بلل شوي. تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او 50مه ناسته له نن دوشنبه د سپتمبر 9مه پایله او د اکتوبر تر 11مه دوام وکړي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د بشری حقوقو شورا د 50مې غونډې په لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشری حقوقو د سرغړونو په وړاندې د حساب کتاب یو لړلیک تر بحث لاندې نیول کیږي چې د ریچارډ بنټ پر راپور کې یادونه شوې. د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر په خپل راپور کې ویلي د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت خورا حساس او ترنګلی دی او اقتصادي کمزوري او دغه هیواد خلک لا زیات بېوزله کړي دي. په دغه راپور کې چې یو لومړنۍ بڼه یې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په ویب پاڼه کې خپره شوې، طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوي دي. ښاغلي ریچارډ بنټ ویلي په دغه راپور کې د 2023 کال د سپتمبر د 2024 کال تر جولای پورې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه رڼا اچول شوې. په دغه راپور کې له محرم پرته د ښځو سفري محدودیتونه، د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د کمولو په اړه د طالبانو اقدام او څو نور اقدامات د ښځو په وړاندې د طالبانو د دوامداره سخت دریځو بیلګې یاد شوي. همدارز ویل شوي چې که څه هم طالبان تر ډیره د ستونزو د حل لپاره اقتصادي تګلارې مخته کوي خو بیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښو لکه مرګونو سیلونو چې سږکال یې تر یو لکو شلو زره ډیر کسان متاثر کړل دا هیواد له ستونزو سره مخ کړی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د 50مې غونډې تر پیل مخکې انقره، استانبول او دوحې ته سفرونه وکړل او په خبرې د افغانستان د بشري حقونو په اړه ګټور بحثونه کړي. د ریچارډ بنټ په راپور کې چې تمه ده د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وړاندې شي او په رڼا کې به د بشري حقونو کارپوهان او مدافعان بحثونه مخته وړي، یو لړ سپارښتنې او د حساب ورکونې میتودونه هم وړاندې شوي. په دغو تګلارو کې ویل شوي چې باید حساب کتاب د هرې مشخصې قضیې او قرباني محور وي په دې شرط چې بیا وروسته د غچ اخیستنې ګواښ پیښ نه شي. ټینګار شوی چې اوسنیو شرایطو ته په کتو هر ډول حساب ورکونه باید د جنسیت په اساس وي او د افغانستان د نجونو او ښځو ژوندیو تجربو ته پکې پام وشي. په پای برخه کې هم ټینګار شوی چې د جرمونو د شواهدو په ټولولو، ساتلو او ارزونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اوسنۍ تګلاره تقویه شي. هغه هم په داسې یو لار چې د راتلونکي حساب ورکونې او عبوري عدالت د پروسې لپاره اغېزمنه تمامه شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او 50مه غونډه داسې وخت په خپل لومړنۍ ورځ د افغانستان د بشري حقونو اړوند جلسه نیسي چې طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون تصویب او نافذ کړی دی. دا قانون آن د ښځو غږ هم اورت بولي او په نجونو او ښځو د طالبانو یو بل لوی محدودیت ګڼل کیږي. د قانون په سر د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له ملګرو ملتونو سره د خپلې همکارۍ د پریکون اعلان کړی او هغه یو مخالفه اداره بللی. خو ملګرو ملتونو ویلي افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي او له طالبانو سره به اړیکې روانې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو خبری مجلې ته غوږی د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه القاعده ته سپارلې ده. محمود شاه حبیبي چې د امریکا تبه هم د یو پتیر جمهوریت کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر په توګه دنده ترسره کړې، د 2022 کال په اگست کې په کابل کې نیول شوې ده چې لا هم بندي دی. امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې طالبان باید حبیبي په ګډون درې امریکایي اتباع له زندانه خوشې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په مخلو جمهوری نظام کې د ملکی هوایي چلند ادارې د مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو شاوخوا 15 میاشتې وروسته د هغه کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو حکومت حبیبي له نیولو وروسته القاعدې ته سپارلی دی. محمود شاه حبیبي د امریکا تبع دی. د هغه ورور احمد شاه حبیبي د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو یو غړي دوه ورځې وړاندې ورته ویلي چې محمود شاه حبیبي له نیول کېدو وروسته القاعدې ته سپارل شوی. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د محمود شاه حبیبي نیول نه دی تایید کړی او د دوی جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا هم ویلي چې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک له دوی سره بندي نه دی. د محمود شاه حبیبي ورور زیاته کړه چې د ورور تورونه لا نه دي مشخص شوي او دوی باور لري چې نوموړی ځکه نیول شوی چې د امریکا تابع و او په پخوانی جمهوریت کې کار کاوه. هغه په ټولنیزو رسنیو کې هم هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول په کابل کې د القاعدې د پخواني مشر ایمان الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي ورور یې د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې وړاندې له افغانستانه وتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو په زندان کې د دریو امریکایانو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر د اگست په اتمه په واشنگتن ډی سي کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We are deeply concerned about the well-being of America.
مګدو هغه امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوي. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لمړی توپ وي او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړو.
As we work to obtain their release.
The Taliban وایي زبیح الله مجاهد د دوه امریکایانو نیول تایید کړی وو او د دوه هیله غونډې څخه تر راستنی دورسته یو خبري غونډې ته ویلي امریکا باید د طالبانو شرطونه ومني او د امریکایي ادباو د خلاصون په بدل کې د دوی بندیان له ګوانتنامو زندانه خوشی کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د اګست په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي و امریکا هڅه کوي خپل درې تنه ادبا د طالبانو له بنده آزاد کړي. تر دې مخکې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه د معلوماتو په لټه کې ده. اف بی آی ویلي و ګمان کیږي چې محمود شاه حبیبي د طالب ځواکونو لخوا نیول شوی او تر بندي کېدو وروسته دا غپاره هیڅ معلومات نشته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
ازادي رادیو د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 چپو خبرونه لري. وسم ورزو بریتانیا ته په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت یو شمیر سرچینو اعلان کړی چې ټاکل شوی زر د دغه سفارت دروازې بند شي. که څه هم معلومه نه ده چې آیا بریتانیا پلان لري دغه سفارت د طالبانو اړوند ډیپلوماټانو ته وسپاري او کنه، خو په دې وروستیو کې طالبانو ویلي و چې د لندن په ګډون یو شمیر اروپایي سفارتونه له دوی سره اړیکې نه پالي، نو په همدې خاطر دوی ته د دغه سفارت او قونسلګریو لخوا پروسس کیدونکي اسناد د منلو نه دي. تفصیل له فیروزی عزیزی اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ د سیاسي فعالیتونو له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره شوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت یو برحاله کارکوونکی او د قونسلي چارو یو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه یې هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نخ پر ولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې مې پورز سفیر ورغښتې او زلمی رسول وزارت خارجه ته او به ورته ویلی چې دوی دغه تصمیم نیولای د سپایت د سفارت و تړل شي. اوس ټول کله اخیره کې چې مولوی کبیر کوم مکتوبونه دوی ته په دوه خطو سپاره دي هغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماټیک میشن مکمل باندې کې نو ډیپلوماټیک میشن څه باندې سره قونسلین باندې دي پوشان باندې سفارت مور لکېږي نو وې سم د دې میاسته ته اخیری ورځ ده. اخیر په مغو ورځ ور سپاري په شلم تاریخ یو یا ترازی د وزارت خارجه بوې ده څه شایان څه تسلیمي ورکو.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونسپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوې رامنځته شوی. دا زیاتوي چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه شان د افغان سفارت کارکوونکو ته نوې ورځې وخت ورکړی چې په بریتانیا کې پاتې او یا هم لاړ سي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لیات سفارت نسو موده مخکې غوښتي و چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټي او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
ډیر بد عواقب ولري ځکه سي چې په بریتانیا کې په لوګاو افغانان ژوند کوي او د هغو لپاره د اسناد او خصوصا کونسلي خدمات هغه ارتیا ورته لري، د پاسپورت او تمدید نه نیولې تر تذکره او انداسي تر ویزا او پورې د دې بندیدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډېر بد عواقب ولري.
ډېر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي، ځکه چې دې سره به برتانوي مشر افغانانو ته ډېرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان دلته پناه اخلي په برتانیا کې، ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د برتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسما څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پرېکړه منلې چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په خبر پاڼه کې راغلی و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د مونشان قونسلګرۍ خدمتونه دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمیر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو ګاونډي هیواد پاکستان ته. د پاکستان د تحریک انصاف پی ټی آی ګوند پلویانو له اسلام آباد سره نږدې په غونډه کې د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دا اعتراضیان هسته په داسې وخت کې کیږي چې مرکزی حکومت بې له اجازه په پلازمینه کې د لویو غونډو جوړونکو ته د سزا ورکولو مقرره تصویب کړې ده. حکومت اسلام آباد ته تلونکي لوی لارې په کانټینرونو تړلې دي، خو پی ټی آی ته له پلازمینې بهر د دې ناسه اجازه ورکړل شوې وه. د تحریک انصاف یو سیاستوال حماد اسهر جلسې ته په وینا کې وویل چې خلک په هیواد کې د قانون واکمنۍ او د آئین سرلوړۍ لپاره ورغونډ شوي. عمران خان د دولتي رازونو افشا کولو او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یو شمېر قضیو کې د لاس لرلو له کبله د راولپنډۍ د اډیالۍ په زندان کې بندي دی، خو د هغه ګوند وایي چې د عمران خان پر ضد جوړې شوې قضیه سیاسي دي. اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز به واورئ چې خزینه ورزشکاران د طالبانو له حکومت غواړي چې په کابل کې ورته د ورزش لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی. دا کمیسیون چې مشري یې د طالبانو د ریاست الوزرا لومړی مرستیال مولوي عبدالکبیر کوي، وړ مورز لومړی ناسته کړي. په دې ناسته کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت مخنیوي او په دې برخه کې د بدیل کښت په لارو چارو خبرې شوې دي. یو شمېر افغان کروندګر هم د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي تر اوسه ورسره په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د جوړېدو خبر ورکړی، یو شمېر افغان کروندګر د بدیل کښت په برخه کې په مرستو ټینګار کوي او وایي په دې برخه کې ورسره تر اوسه هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. دوی وایي داسې مهال چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د سختو وچکالیو، د سیلابونو له ګواښونو او د بشري ناورین سره مخ دی، د کوکنارو د کروندو لمنځه وړلې دوی له سختې بېوزلۍ سره مخ کړي دي. د ننګرهار او بغلان دوه کروندګرو سید اکبر او ګلکی مازادی راډیو ته وویل
که نړیوال کومکو سره کوي او که دوی په خپل لګښتونه کوي، حکومت د اصلاح شوي تخمونه ورکړي، ډی پي سرې ورکړي، نو هر فصل دا خپل معیاري کوم سره سيدي دا ورکوي چې د قانوني د کوکنارو کښتونو نه راوړي
دیو ته خط تخمونه ورکړي شي د غنمو خط تخمونه یا د زعفران او سره تخمونه سره وشي په به هر وخت کوم کنه کیږي نو هغه به څه وخت وشي چې تخم وخت تیر دی کې ورکړي
د روان میلادي کال په جون میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا په کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بې وزلي لا پسې جوړه کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره پر دغه کښت تکیه کوله خو د طالبانو حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې علي کمیسون په خپل لومړنۍ ناسته کې له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په ورکړه ټینګار کړی په دې ناسته کې چې پرون ترسره شوې او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون برخه برخه خبره کړې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر ویلي
متاسفانه چې وروستیو وچکالیو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د افغانستان کرنی سیستم شدیدا متضرر کړی کانالونه سربندونه او ویالې ویجاړې شوې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د افغانستان بزګران ان د بدیل کښت په برخه کې مرستو ته اړتیا لري او موږ له نړیوالو ټولنې څخه غواړو چې د نشئی توکو په لمنځه وړلو او د بدیل کښت په برخه کې خپل مسؤلیتونه رفع کړي
نوموړي زیاته کړې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون د جوړېدو هدف د نشئی توکو او مسکراتو په وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي رامنځته کول او هدفمند اقدامات دي مولوی کبیر دا ادعا هم کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د نشئی موادو کښت د صفر کچې ته نږدې شوی خو د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې د روان میلادي کال په جولای 26 په یو راپور کې ادعا وکړه چې د سپوږمکۍ له لارې په یوه ترسره شوي سروې کې موندلې چې سږ کال 2024 د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 3.5 هکتاره په ډېره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دغه موسسې ویلي وو چې که څه هم د طالبانو حکومت د دغه کښتونو د لمنځه وړلو هڅې کړي خو د راپور په ټکو د امکاناتو د نه لرلو له امله ونه توانېدل چې په پراخه کچه د کوکنارو کښتونه له منځه یوسي د طالبانو د حکومت د نشئی موادو په وړاندې د مبارزې د علي کمیسون په لومړنۍ غونډه کې هم د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د امکاناتو د کمښت یادونه شوې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په دې غونډه کې ویلي چې د نشئی توکو د کښت د مخنیوي لپاره د امکاناتو او توکو له کموالي سره مخ دي او نړیواله ټولنه د ورسره مرسته وکړي په دې ناسته کې د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې مرستیال عبدالحق همکار ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د نشئی توکو پر ضد 8000 عملیات شوي چې له امله یې 40000 تورن کسان نیول شوي 1450 د بیلابیلو نشئی توکو د تولید کارخانې لمنځه وړل شوي 122000 روږدي کسان تر درملنې لاندې دي او 10000 هکتار ځمکه له نشئی توکو پاکه شوې ده پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله په یو فرمان کې د نشئی توکو په کښت قاچاق او استعمال کلک بندیز ولګوه طالب ځواکونو تر دې لاندې وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په برخه کې اقدامات هم وکړه خو په بدخشان ولایت کې څو ځلې د کروندو د لمنځه وړلو مخه ونیول شوه او په اخوډب او وسلوالو نښتو کې یو شمېر کروندګرو ته هم مرګ ژوبله واوښته
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 11 24 500
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږی ازادي رادیو اوس د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنیو 2290 څپو خبرونه لري د غراز د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بیا ازادي رادیو پر بیلابیلو لاندو څپو د لاسرسي ورده کچیر ته انټرنیټ لري کولای سي چې زموږ د ویپانې لارې ازادي رادیو واوري د ویپانې آدرس یې ازادي رادیو ټکی کام که انټرنیټ کاروي نو زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي ملیونونه مینوال لري تاسو هم مینوال سي د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio اوریدونکو ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي خو تر پیغامونو مخکې دا راپور اخلو چې د افغانستان یو شمېر خزینه ورزشکاران او د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله نشي کولی ورزش وکړي او ان له کوره د باندې د وټلو لپاره هم باید محرم یې ملتیا وکړي. دوی د طالبانو دغه پلمه چې د مناسب چاپیریال پر امسته کېدو به ښځو ته د ورزش اجازه ورکړي غولونکي بولي او وایي چې شرایط د تیر جمهوري نظام پر مهال هم دوی ته مهیا و، خو یوازې دوی ته باید د طالبانو لخوا اجازه پکار وي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکي د ښځو لپاره په بیلو پارکونو او د اسلامي حجاب په مراتبولو سره د ورزش کولو کومه ستونزه نه ګڼي، یو شمېر ښځینه ورزشکاران او د کابل ښار اوسیدونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم دوی له نارینه او په بیلو ورزشي ډګرونو او د حجاب په مراتبولو سره ورزش کاوه. خزینه ورزشکار او د کابل خار اوسیدونکو نگینی عظیمی په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
چې موږ که هم کوم ورزش کوو نارینه او سره یو ځای نه وو، زموږ ځایونه بیرو خودشته حکومت پر اتک سره په خزو هر اړخیزه بندیزونه لګیدلي. ورزش کار درس په هر شي حتی اوس وخت کې د کور وتل بغیر نارینه وو ستونزمن کړی دی.
افغانستان د تکواندو د ملي ټیم یو غړی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لکبل اینوم پر راپور کیه چی وایي هله لرله چې د افغانستان په استازولۍ به نړیوالو میدانونو کې لوبیږي، خو د طالبانو محدودیتونو دغه هله ترې وتروړلې.
مدت 10 سال میشه و درو په ورزش آوردم و 7 سال از عضویت
لس کله کیږي چې ورزش ته مې مخه کړې او و کله کیږي چې د تکواندو د ملي ټیم غړی یم، خو له بده مرغه د طالبانو پر اتک سره نور نشم کولای ورزش وکړم ځکه دوی ښځو ته د هیڅ ډول فعالیت اجازه نه ورکوي. موږ د اوس په خپلو کورونو او پټو ځایونو کې په ویلې سره تمرینونه کوو.
ما در خانه های خود در جاهای پوشیده پوت و پنهان در حال حاضر مصروف تمرین هستیم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي سهار بیا په دې اړه وایي
که موږ مخکې هم ورزش کولو نو سړیا نو نه بیل بیل ځایونه هم و وختونه هم بیل و، نو بیا ولې دوی ښځې پر هر څه باندې محکومې ګڼي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورت ریاست چارواکو ویلي چې ورزش د دواړو نارینه او ښځو لپاره مهم دی او د کابل ښاروالۍ له لوري د ښځو لپاره پارکونو له بیا رغولو وروسته مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د یادې ادارې رئیس احمدالله وسیق پرون شنبه د سپتمبر 8 په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویلي چې د کابل ښاروالۍ پر داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې د کابل ښار په ځینو سیمو کې د مېرمنو لپاره ځانګړي پارکونه بیا ورغوي. هغه ویلي چې د دغه چارې په بشپړېدو مېرمنې کولی شي د شرعي حجاب په مراتبولو سره ورزش وکړي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ناخبري ښیي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلي واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې د ورزش او سیالیو په ګډون له ډېرو نورو برخو راوګرځول شوې چې له کابل ورځ تر بلې په کور دننه او بهر پر طالبانو فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. تر دې وړاندې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په ګډون بېلابېلو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې په سملاسي توګه د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لغوه او دوی ته په خوندي ډول د سپورت کولو اجازه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د یو راپور خبرولو سره د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو لامل د افغانستان د اولمپیک کمیټه چې اوس د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ده تحریم کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا د ولسوالۍ ته مې میسیج ته پریښی دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د تمسا کلا په ولسوالۍ او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 نیم افغانۍ کړی دی. ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پر واوري چې په تیاره د پخوا پر کم کې
رحمت الله وبرکاتہ. د آزاد راډیو تور کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي. په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایلمن کې د طالبانو د رئیس ترانسپورت شاعر یو راوستي دا مټوانان وروره د مالا بس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره 15 په سټان کې څلور په باډي کې تر د غوروره بالا او زر نور کې هغه یو نیم سل افغانۍ کې لري. یاد و نیم سالانه که یاد دیوود استر بالا جای پدرور دارم از تو ولک شجوری دست داغ مرد شگام تالبان ولور پول شروع.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.